درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه مو آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو خبرونه او راپورونه هم لرو. په پیل کې څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې په کې د بی بی سی په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډ مهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیه لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتنه کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوروسته له 1510 فعال رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه، 320 رادیوګانی، شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نوري آنلاین رسنۍ دي تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوزو د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوې دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوې دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بی ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزیر پرونسي شنبه د بی بی سی له انګلیسي برخې سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول، خو د پاینې حل کې ویل دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیاتی په مشرۍ د نایجر د ولسمشر ګارد واکونو د جولای په 20مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سنت کام وویل چې عمومي قومندانۍ جنرال مایکل اریکوریلا په توماس هادنر جنگی بیړی کې له هرمستنګی تیر شوی او په متحده عربی اماراتو کې لاندې د می ورسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی دی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا په متحده عربی اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په ورسته ورځو کې منځنی ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز کوپرنیک پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د سږ کال جولای میاشت له هغه مهاله چې په نړۍ کې د تودوخه درجه ثبت کیږي تر ټولو توده میاشت و. دا مرکز وایي راټول شوی معلومات ښیي چې په دې میاشت کې هم د ځمکې او هم د سمندرونو تودوخه د کال په دې فصل کې تر متوسط درجه ډیره زیاته و. د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز څېړونکو او د بیلابیلو هیوادونو د هوا پیژندنې ادارو د جولای میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې خبرداري ورکړې و چې سږنی جولای به تر ټولو توده میاشت ثبت شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کلیوي خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی شي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصد کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیش یې نه سواته نیوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سلاویا پیش د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونه څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې شامل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه، یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایی کارکونکو ته او مخ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ داخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت ویلی وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یونیسف وای د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونو د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمي هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبی په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې 460 میلیونه ماشومان چې شپږو یاسلنه کیږي د کال دریات یو ورځې د تودوخه ل 15 دیرش درجو څخه پورته په ګرم هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ د شمیرا د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنه تر رسیدي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی اسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخه د شدت بیا تکرار امکان شته، او دا کار د اقلیم د بدلون لامل شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برخ در کابل خیلی کم است. از
کابل که برخنا دی رکم ده لیوی خو خلق اقتصادی توان نلری خپل ماشومان تا پسامتو گا خوارده نش برابر اولی تا محل دیر خلق بیکار دی ده و جدی اندخنه ده ده بیلگی پتوگ از ما لتجربی از ما درور ماشوم چه اتمیش دی عمر لری پا دی ورزو که تبا و کلا چه مک دکتر تلارو حقا ویل چه ده ده هوا ده تو دخل عمل هرمانست شوی
گرمی حواست.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو او د دریو ماشومان پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمۍ زغمي.
شدت ګرمۍ اوازه
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زنه په هیګم چې ولې خونځي رخصت نشول زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه د ګرمۍ لامل می خونځي ته ونه لیکل راتل دي چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یاد ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ د تر یو کال دوه کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وزي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیات کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي. د غزنی ډیر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پریشې دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي. خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوژه په اوژه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کور نه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کوي. د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نه شي کرنه نه شي چلولی. زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزیو ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایشي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکو دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي.